selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زمرایا زما حق خبريږي. خدا شیبا اسدالله لودین په استودیو کې د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. دغه اعلان د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وکړ. له هراته چې دغه پیښه پکې ثبت شوې، د څو نورو مشکوکو پیښو راپور هم ورکول شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت موده سمه کار ورکړي، د طالبانو سره به تړون لاسلیک شي. هغه ویلي خپل نوم به د دې تړون لاندې ولیکي. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره هرکلی کړی دی. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې د افغان حکومت په مشوره شوې، په افغانستان کې به د باثباته سولې د راتلو لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسېدلی دی. هند چې د نړۍ په کچه 5 لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د لندن یوه محکمه نن د دلایلو د اورېدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس ویبسایټ زنداني بنسټګر جولان اسانج امریکا ته وسپاري او کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې ورغوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم ساستو څو لنډ پیغامونه چې د اس ام اس 4 شمېره مو ازادي راډیو ته راستولي او موږ یې له اورېدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکلي دي، کورونا ویروس که راغی نو مخنیوی به په افغانستان کې ډیر ګران کار وي، ځکه چې په افغانستان کې د دې مرض د مخنیوي امکانات نشته. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې 9 ورځې د تشدد کمول پر موږ د اختر په څیر تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي، باید ټولې خواوې انتخابات ومني، له سولې سره مرسته کوي. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي، په هلمند کې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی شوی او تشدد رقم شوی دی. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته راورسېدو. قدرمنو اورېدونکو، تاسو رابولم د انتخاباتو د ځانګړي 19 پروګرام اورېدو ته. زما رایا زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراق لاست. بل اخر د افغانستان د ولسمشری ټاکونو وروستي پایله اعلان شوه. خود دې پایله پر وړاندې هم د 2004 لسکار پسیر دیوی ټاکنیز دلی دریز داد چې نه یې منی او غواړي خپل حکومت تشکیل کړي. یوازې دومره توپیر چې تیر ځل د ملي یووالي حکومت جوړ شو، خدا ځل ښاغلی عبدالله عبدالله ګواښ کړی چې ډله به یې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو برحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 45.4% رایو په ګټلو سره د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خپله بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لور یې وغوښتل چې قانون ومني او د ملي یووالي په ټغر سره راټول شي. ښاغلی غنی وویل حکومت به یې ټول افغانان په غېږ کې راونغاړي. پښتنه پر دې ځای ده چې ولې د ولسواکۍ د یوې اوږدې پروسې پای جنجال دی؟ آیا تر اوسه د ولسواکۍ نوی پیل شوی بهیر له خنډونو سره مخ دی؟ کمیسیون څه غلطي کړي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله یې پرېکړه نه مني؟ په خپرونه کې راسره میلمانه افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزئی او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی ښاغلی خالد دي. بس کې مو د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه، خو ویې ویل چې شي د ټاکونو بهیر پای ته رسیدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکونو اړوند بحثونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غړیو سره ګډون وکړي. زه امید زهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اورېدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرست صاحب ښه راغلاست. زما لومړۍ پوښتنه به هم له تاسې اوسي چې ښاغلي عبدالله، تېره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي توران کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي، او که زه یې ساده ووایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستې دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، او هغه تور چې ښاغلي عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه تاسو ته. همدارنګه د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای سو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیره ورځ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې موږ په دې دره د یو لک اووه زر رایو او یو لک دوه زر رایو په اړه بېلابېل پریزنټیشنونه، وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي، او کمیسیون همیشه حسابدهي ته نه یوازې یو ټاکنیز ټکټ بلکې هر فرد ته د دې هیواد اماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی، او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غني د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل سو، اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډېر ډېر مطرح کیږي، خغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په ځلونه د کمیسیون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ موږ قناعت حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقیده مانده د دریم نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټول غوښتنه دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوي کولای چې 3 نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کو، او 3 ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوستري کرشي، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرز العملونه، لایحه او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي داغو تطبیقول دي. خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو، او موږ وکړای شو چې 13 ورځ نهایي فیصله اعلان کو. اوس د افغانستان د جمهوری دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کی. تطبیق په دې معنی چې ولسمشر د ولسمشری څوکۍ ته ورمعرفي.
ډیره مننه حق پر سبا ان شاء الله نور پښتنو مشته تاسو راګرځم. رحیمی صاحب، کټاکنی کیږي نو تعریف یې دارې چې ولسواکي د ولسواکۍ تمثيل، او بل اخر باید ولسواکي عملی شي، اما وره هر ځل زموږ ټاکنی بهراني کیږي.
د لوخ د پنامه پاول کې د میز ملمنو ته نستاسو ټوله بلندګان ته اړوندونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. متاسف د افغانستان 30 کلن جنگ موږ ته په اداراتو کې، په نظام کې، په دولتداري کې بې باوري، بې کفایتي، بې درایتي، بې مسؤلیتي، دا یو شی و چې حاکم سو. خو دغه انتخابات یو نوی شی و په افغانستان کې. متاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلوده دغه ملي پروسې سره، او بل اخره دغه ځل د پاره چې کمیسیون مستقل انتخابات کمشنران تعین سو، رئیس جمهور په رئیس جمهوری کې هم دغه سی غونډه جوړ کړه د ټول عذاب مشران په دې کې ونډه واخیستل، او هغه سیاسي تنظیمونه بالخصوص هغه ځان چې غټ بولي هغه غټ تنظیمونه په دې کې خپل نمایندګان معرفي کړه. هغه نمایندګان واغله کمیسیون د انتخابات تشکیل سو، جوړ سو، د سره څخه تاسو شهیدان د دې په تاسف سره بولي دي شهیدانو چې 1,000,000 یا څه کم زیات نه ونډه واخیستله. او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ هغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندې و، د ولسوالیه د ولسوال د کمانډان د ولسوال تر اته شاروال د ولسوالی د رب دلو په یو شخص ان تقسیم سوی و. کف فساد وسو، هر یو خپل په هغه راسته کې هغه خپل مسؤلین چې دلو په هغه ساحه کې چې د دوی مربوطه وه صندوقونه وه، په دې کې شک نشته چې فساد هم سوی دی، ولی یو شخص نه ده کړی، یو ټیم نه ده کړی، هر ټیم خپل تلاش کړی یا ډېر یا لږ، خو فساد هم وسو. دلته اصلي عوامل چې دغه بحران ته دي زموږ د ګاونډي وادونه، زموږ هغه قوي متحدین هم دغه نفاق غواړي په دې سیاسونو کې. ان دلته یو واید، یو واید ژغ ملت نه غواړي، یو واید ژغ حکومت نه غواړي. که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واید نظر نه وي، نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واید نظام وسي، یو قوي نظام وسي، یو مشروع نظام وسي، دلته ملي وحدت برقرار وسي په هر کې، دغه شی غواړي. په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي هیوادونه او هم زموږ برقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټې ادعاوې هم کې هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري.
ابراهیمي صاحب چې ته د خپل کور وران کا دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړو، هغه باید لاړ شي خپل دیوال راونړی که فکر وکړي چې زه سکم.
شاید هغه څوک هغه کس وسي چې ستا ټوله تنبیل تجویز درکړي، هغه څوک شاید ډېر عادي څوک نه وسي، ان هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې یو شخص وي، هغه ملک به داسې ملک چې ستا ټوله تنبیل تجویز ستا ټول مصارف
راکړي. ابراهیمي صاحب انشاءالله بیا هم راګرځم. ښاغلی خالد، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستاسو څه ستونزه درلوده چې تاسې پریکړه نه منئ یو ځل نه دوه ځل نه بلکې دریم ځل او بل اخر د نهایی پریکړې په توګه هم د دې پروسې نه وتلاس، مشکل چیرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میهمانای برنامه و شما بیننده های رادیو آزادی، قسمی که شما در جریان هستین، انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه داشت که تیم ثبات همگرایی، یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارکباد میگیم و انشاءالله تا یک قطره خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شود.
من خغل خالد فرضی سے هغه اصلی بحث چده هغه هغه سو پاره د اساس په مخ کې پروت دی. زما هدف د افغانستان اساسی قانون دی چې اساس تر مخ پروت دی او تاسو د دې قانون نه پوره تحلیل او تفسیر لرئ. په داسې حال کې چې یو نظام چیرته ووسی او هلته درېګونی قوی موجودی او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو پریکړه کوي چې قانون یې ورته حق ورکړی چې تاسو به یو پریکړه وکړي، اما په وړاندې یو ټاکنیز ټیم راجګیږي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړوو، ځانګړی حکومت. د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. به نام خداوند، با عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز. در بس قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایره تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود. هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندند. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید، یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک توافقنامه سیاسی را امضا کردند و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردند. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میزهای گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی ایره بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگی را به بار خواهد آورد. ولی اونا هیچ توجه نکردن. حتی ما به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشد تا در آینده هم مشکلی ایجاد نکنه. اونا گفتن که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپایی داره. هیچ وقت از یادم نمیره این کلمه شان. حال آمدیم سر از این که این بحث سیاسی است، این بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی تعدیل میشه، امی رهبر تیم ثبات همگرایی به او مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوستای خودشان، در اعلامیه‌های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از اینا مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردن که این قانون است، خودشان تکرار کردن، با امو قانون رای دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودند، درخواست داده بودند بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودند، درخواست داده بودند که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از اون آقای ببخشید اسم شما رحیمی صاحب می بود، یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن رای دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن، اینا نماینده مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرمین، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کردن. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، من خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه، جلو همچون اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امولوی جرگه را که خودشان وعده داده بودند، امولوی جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان میامد و اگر نمیامد لغو میشد. هیچ ما مشکل نداشتیم، امروز یک انتخابات برآمده از قانون میداشتیم. بحث میگذاریم به این بحث ها را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند برگزاری روند مبارزات انتخاباتشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. عموم مبالغ غیره که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. این که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم‌های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است، ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور این را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز می‌کردیم، به خاطری که باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودن، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم، بعد از اون چی کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لویه جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را رأی دادین. یک لویه جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردن. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روند ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازعه انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیونی که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شود.
مثلا فرضی صاحب حق پرست صاحب خلیل عبدالله تیرش بده همویل چی کمیسیون د خلکو پرای باندې کودتا وکړه او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي پر اساس باندې ګټون کې اعلان کړو، بلکې د کودتا لمخي یو بل څوک ولسمشر شو د اختیار کمیسیون د خلکو پرای کودتا کړی.
صدا فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت د افغانستان ولس کړی، او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد وست چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو او د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخرنۍ فیصلې هرکلی کړی و، او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې د دوی لپاره په قانوني لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي، او شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. دا ټول پړاوونه طی شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسماً د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبخته نه باید وایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د ادبي استقلال په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو، او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو، یو موثق او مستند اساس شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون ته وړاندې نه شو. د افغانستان د متدینو ولسو سره ساتم مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا وو چې یوازې اتهام وو، یوازې شکایت وو، او یوازې کولیګویي وه. چې بدبختانه د دغه ډول فضا چې حاکم شوې او رامنځته شوې د افغانستان متدین ولس سخت په دې کې مایوسه دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبختانه باید وایو چې د افغانستان متدین ولس خپله اراده تېره ورځ د رایې په ذریعه باندې وښول، او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت مکلفیت او مسئولیت چې دا ادا کړي، او په دې برخه کې ژر تر ژره بل
یعنی نور تاسو وایئ چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې یوازې ټاکنو مدیریت و چې نږدې د 15 میاشتو زن وروسته یې پایله اعلان شوه او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. نور ورګرځي د افغانستان درېګونو قواوو ته چې څه ډول نوی حکومت کار پیلی. درسته،
ډېره مننه. کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې د کمیسیون فیصله
رحیم صاحب، زما پوښتنه استاد ده، اوس د افغانستان خلک، مدني ټولنې، ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکوي؟
مننه خدای جوړه. حوالا استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر، په تاسف قانون په دې شل کال کې، 15 کال نه، په دې شل کال قانون مد نظر نه دی نیول سوی. یعنی که موږ قانون ته مراجعه کړو، موږ دې وطن ته، دې خاورو ته، دې ملک ته، دې ملت ته ټول مسؤلین یو او ماخوذ یو، پاسخ ګوزو په ټول اړخونه کې، په دې کې کوئی شک نشته. هر څوک چې دا قانون سیستم نه ویني، زما شخص نظر هغه یاغي دی او باغي دی. لکه هغه څوک چې په غره کې جنګیږي، هغه یو ډېر تورستي، دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني، هغه ما په نظر بغاوتګر دی. او هغه نو داغه او داغه طالب او د تورست هیڅ تفاوت نه.
فرضي سي پر ډیره پوری مطرح هم کړ چې همدغه رهبران د قانون نقص کړي دي.
بس دغه رهبران هم اوس یو نظر دي، نو طالبان هم عین دغه شی اعلان خبره کړه نه. تا ول چې د ملت او ملت غوښتنې څو وخت مد نظر نیول سي ونی دي. عذاب هم د مور مری چمسوي، هم د نن حکومت وعدت ملي چیر د قامې د کرزی په دوره کې. یو چې دا دلته درې بخش لري، دلته درې شی حاکم وو: مواد مافیا، مواد مخدر، مافیا د قدرت، استخباراتي کړي.
یعنی جګړه د قدرت دا کاغذ منل،
بالکل جګړه د شخصي منافع د پاره، د خپل جیب د
ملت تکول سوکیلا
کړه، ملت ملت خګر مرسي خار، ملت تور خاوري. دریم تل لاس پوسی د استخبارات، هغه تم پیسې را روزمره د استخبارات پیسې د درې هغه درې تا چې هغه د مخت مارز وکي چې په دلته په سیاستونو کې، دلته په خلکو کې، برابرانو کې، دلته په واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی. که تاسو شاید وته د کمپاین په وخت ډاکټر صاحب عبدالله شپارس د سفیر سره ولې د امریکا سفیر دا کم قانون وای، د ایران سفیر څاګ در چې کومه زونه ورځي ګوره. ام ډاکټر صاحب غریته د یو اړخول چې د تایم مات کو، ام ډاکټر صاحب عبدالله د تایم مات کو ګوره، دا د نفاق تخم دلته مست اجنبیان چي.
حق پر صاحب یو باسي برامت رهکی هغه پر ټاکنو کمیسون هم د فشار دی، البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم که زبیخی اخکاره وایم د سفارتونو د کچ فشار. آیا یقینا پر کمیسون باندې دغه سی ډول فشارونه رامنځته شوی او په دغه تورو 15 میاشتو کې بل اخر تر دې چې ورستۍ پایله اعلان شي؟
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس ته دې نه کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وارد شي. چې یو سلسله شکایتونه او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه لیدنه کوي. د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په اخر مانده یا درېمې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري، مکلف دي چې د دیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي. او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راتلل، یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه دیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اعلان کړي. کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه اعلان شوې ده، هغه مجالس، کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودله، موږ مطمئن یو چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي. او تاسو په بیا په نږدو ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون
اخیرنۍ فیصله قابل به قبول. مننه اکبر صاحب. فرضیه سبست مشروعیت لا رسده، حد اقلا چې دغه یو بحران د زګیدا د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې کیږي بیرته پایله یو مشروعیت ووسی.
تشکر. رای حلی که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات همگرایی کدام رای حل دیگه داشته باشند، پیشنهاد کنند. با ایجاد حکومت های دوگانه دیگه رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست. ما حکومت دو سره را تجربه کردیم، دیدیم که چی حال شد. حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت. هیچ حکمی از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد، تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25. یعنی 25-24 شخمانه دیدیم حداقل. رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است امی است که تصمیم امو کمیسیونی را که خودتان تعیین کردین تصمیم کمیسیون را بپذیرید.
دیر من نه خغل فرزایی صاحب، خغل ابراهیمی صاحب، خغل خالد صاحب و حق پر صاحب چی بحث که مراسله گردون کو خبرونه هم پایت رسیده. دیر من نه
زما رای زما حق
نیوان درستوادی مواد در پرون رسی خلاصی بیدی
موند میرمانی دیا آغا
میرمانی من حیث رئیز دانشا که دقیقه اینجن دیده با کمیسون
خباتو لپاره زنگره خبروانه
دادوشن به او جمعه پورد زول آزادی رادیو.